ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې دی د شپې 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د دیوا په دې ټلویزیون برخه کې به په یو شمیر مهمه موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. لاول غوږ شئ سرټکو ته. خو دغه خبرونه وړاندې کوونکې زیم سمینه احسن
او زه نصیر کاکړ.
او وسه سرټکی
په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ یو ورځنی غونډه له څه اعلان پرته پای ته رسیدلې ده، او کابل وایي کچیر ژمنې پوره نسوي نو په بل غونډه کې به نکشینی.
د پاکستان فوز وای قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې نه خو د پاکستان د هوایی حدودو خلاف ورزی شوې ده او نه په دغه علاقه کې ډرون حمله شوې، بلکې د آی اس پی آر په وینا د کورما ایجنسی سره نږدې د افغانستان خوست او پکتیا کې د افغانستان او د اتحادی فوزونو لخوا عملیات روان دي او تندرو ته درنا مرګ جوبله اړول شوې ده. بل طرف ته پکتیا کې نن یو ځانمرګي حمله هم شوې ده، پکې د مقامی پولیسو د مشر په شمول 50 نه زیات کسان وژل شوی.
او د پاکستان سپریم کورټ یا ستره محکمه بلوچستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د لژکۍ 1000 اوسیدونکو د خوندي ساتلو لپاره څه ګامونه اخیستي. د 1000 ډیموکراټیک ګوند یو غړی وایي دوی به هغه وخت مطمئن شي چې خلک نه وژل کیږي.
یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې موږ تاسو د پاره راوړی دي، موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم شرغ لاس په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکی او څیړنې لرو چې په خپل وار به تاسو ته وړاندې کوو، او هیله من یو چې تر پای سره ملګری اوسئ. خو هم په خبرونه کې لومړی د افغانستان په باب یو ریپورت ولورو ته ځو، چیرې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امان په مسقط ښار کې په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د سوو ژمنو په عملي کېدو او رښتینی اقداماتو باندې ټینګار سوی دی. د وزارت ویاند شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي. تفصیل راکوي له کابل څخه د آشنا ټلویزیون خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان اړخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه شمونه ودرېږي چې په مخکنیو غونډو کې کړی وي.
د نشستې دروس
د پرون په ناسته کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شویو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ، او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شویو ژمنو عمل وکړي.
سیاسی فعال ملالی شنواره وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سوله څو اړخیز بودونه لري، څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان کوو غواړي چې د تلپاتې سولې خوندان شي. باید ټول اړخونه چې د افغانستان پلانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي، د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نشتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو 15 ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې، مګر یو هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپله د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح و، او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
زه چې یوه ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې اچول دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم. افغانستان د امن په افغانستان کې دوامدار امن د پاره چې سلور ملکونو مشران راغونډ شوي وو په عمان کې د دې غونډې څه نتیجې راوختې دا خو به د وخت سره سره معلومیږي، خو په افغانستان کې په دې حواله سره څه تحفظات دي په دې باندې تاسو تفصیل واورېدو. د طالبانو د یو فریق په حیثیت باندې په دې غونډه کې هغوی بے برخه پاتې کول افغانستان اړخته دا سوچ دی چې دې سره به کېدای شي دوامداره امن لارې چې کمی دي هغه لټول دومره آسان پاتې نشي. پاکستان اړخته په دې باندې سیاستدانان څه وایي چې آیا افغان طالبان هم د یو فریق په حیثیت باندې خبرو کې شاملول پکار دي او کنه؟ اورنګزیب خان نه به په تفصیل ورو.
پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر وایي چې طالبان مهم فریق دي، ځکه پکار ده چې افغانستان کې د امن لپاره مذاکراتو برخه دې جوړ کړی شي او پاکستان کولی شي طالبان مذاکراتو ته تیارولو لپاره خپل اثر استعمال کړي. سینیټر فرات الله بابر وایي
هم بلې خبره خدا ده چې په دا غونډه کې طالبان راشي. تاسو یاد شي کومای چې کوم دی دا اول کې تاسو یاد شي طالبانو بشره داوا چې زمون خلک به ویل چې مونږ په طالبانو باندې اصل رسوخ نشته، او که تاسو دا یاد شي نو چې کوم تیر ایڈوایزر او د وزارت خارجه سرتاج جی صاحب هغه پخپله دا ویلو چې دا دا چې کوم طالبان د افغانستان بلدي چې کوم موږ سره سهولتونه لکه د هسپتال او نور سهولتونه ورکړي دي، نو یو کنټراډکشن او یو تضاد په دې ډول خبرو کې. زما دا خپل خیال دا دی چې د پاکستان حکومت سنجیدګۍ سره مخلصۍ سره ټول چې کوم دې کې دا فریقونه دي ټول مخلصي سره کار وکړي، نو هیڅ وجه نه ده چې موږ دې کامیاب نشو. او تاسو وګورئ چې کله د پاکستاني فوج جرنل قمر باجوا دغه سره ملاقات وکړو اشرف غنی صدر صاحب سره، هغه نه پات دا ډیولپمنت شوی دی، نو دا چې ما تختاري چې ان شاء الله دا به په مثبت لار باندې روان دي. او زما چې کوم تشویش دی او زما چې کوم خیال دی هغه دا چې چرمی فرض کا تکین دا پیشرفت د جنرال قمر باجوا او د صدر اشرف غنی ملاقات نه بعد شنه دی، نو ښه خبره ده، خرابه خبره نه ده، خو د دې مطلب به دا وي چې سیول او د پاکستان چې کوم وزارت خارجه دی د هغوی کردار ډېر کم دی.
یو بل سړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي کچره پاکستان دې جوګه نه دی چې طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، نو بیا نور هیوادونو خصوصي توګه چین ته بدا کردار لوبول وی. دوی وایي
نه پاکستان ضروری نه ہے، اور بھی کوئی ممالک ہے جیسا چین ہے، چین اس میں مدد کر سکتا ہے گفتگو کر کے افغان طالبان کے ساتھ.
حسن عسکری وی چین هم افغان طالبان دے مذاکرات تا تیارولی شی. اصل خبره د فریقانو ترمنځ د اعتماد نشواله دی او د لپاره ضروری ده چې یو هیواد ذمہواری واخلي یعنی ګارنټي ورکړي. تیر ورځ شوې د سلور پریزه غونډه اعلامیه نه ده جاری شوې خو افغانستان لخوا دا تمه سرګن شوې ده چې د لوجب د افغانستان او پاکستان تعلقات به ښه کیږي. افغانستان کې امن په حق له دا غونډه نږدې یو نیم کال ځنډ نه پس شوې ده. دا عمل او وخت د ځنډ ښکار شوی و کله د طالبانو مشر مولا اختر منصور تیر کال مئی په میاشت کې د پاکستان په ځمکه یو امریکایي ډرون برید کې وژل شوی و. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وس د افغانستان د ځانمرګي حمله په حواله سره تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د افغانستان پکتیا کې نن یو ځانمرګي حمله شوې ده. پکتیا د مقامي پولیسو د مشر په شمول لږ تر لږه 50 کسان وژل شوې دي. په دې اقلا تفصیل اغسته وو زموږ همکار نصیر احمد کاکر د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی نه تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر وی چې طالبان مهم فریق دي، ځکه پکار ده چې افغانستان کې د امن لپاره مذاکرات او برخه دي جوړ کړی شي او پاکستان کولی شي طالبان مذاکرات ته تیارولو لپاره خپل اثر استعمال کړي. سینیټر فرات الله بابر وی
بلې خبره خدا ده چې په دا غونډه کې طالبان راشي. تاسو یاد شي اول چې کوم دی دا اول کې تاسو یاد شي طالبانو بسره داوا چې زمون خلک به ویل چې مونږ په طالبان باندې اصل
نن د سهار شاوخوا 9 بجې او 40 دقیقې کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا پر امنی قومندانۍ باندې چې دلته دی سرحدي ځواکونو د زون قومندانۍ هم شته، د 303 غرزون قومندانۍ د زون البته هم شته، دلته فعالیت لري، تاسیسات دي او په زمن کې د پولیسو روسنیز مرکز هم دلته فعالیت درلود. په دې باندې لومړی د 2 موټر بم په وسیله 2 حملې تر سره شولې. لغه وروسته 3 وسلوال کسان دغه تاسیسات نه وتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسلواله جګړه پیل کړه. د معلوماتو لمخې لومړی 14 د ولاری موټر په وسیله د قومندانۍ په دروازه کې شوې ده او دویم 14 د حموی موټر چې نظامی ټانک دی هغه له 14 موادو ډک وو، هغه د قومندانۍ دننه انګړ ته دننه ایستل شوی دی، هلته 14 ورکړل شوې ده. د چارواکو په وینا په دویمه 14 کې چې د قومندانۍ په انګړ کې شوې ده ډېر تلفات پولیسو ته دغه اړولې دي. همدارنګه شاوخوا کورونو ته زیان اړولی دی، خلک یې وژلي او زخمیان کړي دي او په خپله د پکتیا امنی قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم په دغه 2 چاودنه کې وژل شوی دی، خپل ژوند یې لاسه ورکړی دی.
رحیمی صاحب که داره تو ویسا چی د تلفاتو پاره ځینې رسنۍ یو خبره کوي، ځینې لوړ خي، ځینې کم خي، ستاسو معلومات څه دي؟ که له چارواکو سره خبرې کړې دي دوی حتمی شمیره د تلفاتو څه خي؟
کاکر صاحب قسم له 14 شاوخوا شپږ یو 8 ساعته تیریږي، خو بیا هم تر اوسه د تلفاتو پاره کره معلومات له رسنۍ سره نه دي شریک شوي. له مختلفو سرچینو څخه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله مختلف ارقام ورکول کیږي په خپل د پکتیا حکومتي ولایتي چارواکي وایي چې په دغه 14 نو بریدونو کې شل کسان وژل شوی دي چې یو شمیر پولیس او ځینې ملکیان دي او تر شپیتو او یو کورې کسان ټپیان او زخمیان دي خو مونږ چې د پکتیا د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو او په پکتیا کې د درې سوه درې تندر قلی اردو د روغتون له مسؤلینو سره خبرې وکړلې په دغو 14 نو بریدونو کې ټول ټال 250 کسان وژل شوی دي او 215 کسان روغتونونو ته انتقال شوی دي چې د ډاکټرانو په وینا په ټاپیانو کې د ځینو حالات د اندېښنې وړ ښودل شوی دی
او رحیمي صاحب د پیښې پړه کوم سازمان یا کمیډلې په غاړه اخستې
د پیښې پړه د معمول په څیر وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده ویلې دي چې په دغو 14 نو کې لزګونه افغان امنیتي ځواکونه وژلې او ټاپیان کړي دي خو افغان حکومت د طالبانو دغه ادارت کړي ده ویلې دي چې یوازې یو څو محدود کسان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت ده
ډېر مننه او کور مودان رحیمی صاحب او د ځان پام ساتي
ډېر مننه کاکړ صاحب
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منو وروډونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وس هم یو چړنی ولوري تاسو په امرا ګرځو چې په ورستیو کې راپورونه و چې د پاکستان قبایلی سیمه چې افغانستان ته چیرمه د پکورم ایجنسی کې په یو ډرون بریټ کې پروند تر شل زیات وسلوال او جلسی ودی چې د حقانی ډلې کمانډانان ګڼل کیږي خو د پاکستان د پوج ویاندې ادارې د دې ردوونه نن کړې ده په دې اړه باندې څېړنه او تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د کانګرس د ودانی لمخي لمر سره د ویډیو لینک لاري موجود دی پیر زبیر شاه صاحب سړی مسې په خیر راځي
په خیر
تر ټولو لمخه که همدار ته وایي چې دوه ورځې مسلسل هم په دې باندې خبرونه او چې په کورم ایجنسی کې دغه ډرون بریټ سوي دی او هغه سیمه هم په ګوته سوي ده خو نن د پاکستان د پوج ویاند اداره د خبره کوي چې د ډرون بریټ په کورم ایجنسی کې نه دی سوي بلکې د ډیورنت تر کرشي اخوا سوي دی تاسو به باندې سوي
بالکل ایس پی آر پرون خو دوی غلی او څه خبره نه وکړه خو نن بیان ورکړه دا په دښته دوی دا وایي چې پاکستان د پولې خلاف ورزي چا نه دا کړي او افغانستان په ننه حمله سوي دي خو هغه جنگي جازونه کړي دي هغه ډرونز نه دي کړي او بل دا وي چې کله نه جنرال باجوت لای دا افغانستان ته اخ سفر نه بعد افغانستان او د پاکستان مابین چې کوم تعاون د ترهګرو په خلاف جنگ هغه شه زیاتې راغلي ده او اخ طرف نه دوی ولی لګیا ده او چې پاکستان ته راځي نو پاکستان ورته لار بند کړی ده او دلته دوی کنټرول کړی دي او دغه نه داشکاری چې دا دواړه ملکونه اوس یو بل سره تعاون کوي او دغه نه علاوه ایس پی آر نه علاوه چې کوم پاکستان خارجه وزیر دا خواجه آصف هغه دا خبره کړې ده چې دا په پاکستان په خاورې نه دي سوي او دا ویل دي چې دا بارډر چې کوم ده دا سه خاص نشاندهی نه د سوي چې دا علاقې په کوم چې شدا کا په افغانستان شدا کا پاکستان شه هغه وجنه دا سه کنفیوژن جوړ ده هغه وجنه دا سه متضاد بیانونه را روان دي او دا لا کلیر نه ده چې آیا دا په پاکستان شنه نه دي که په افغانستان په خاور شه دي
او پر زبر شاه صاحب د سیمې څخه ریپورتونه څوي چې دا په کومه منطقه کې سوي
نو سیمې نه ریپورتونه کوم مشتره روان دي هغه شه خودي پرون چې کومه حمله سوي او نن بیا وایي چې درې نورې سوي دي هغه کورم یادوي خودلته کاکر سه مسله دا ده چې الته څوک تلای نسی او نه په خپل چشمدید گواه څوک نستا او ره څوک نسی تلای خبر اعلان نسی تلای نو چې څومره اطلاعات دي هغه په دوم لاس په دریم لاس مشتره رسېږي نو هغه وجنه یو کنفیوژن جوړ دغه مثال به زده ورکړم چې دغه پرون حمله شې دوی وایي چې ابو بکر چې کوم کماندان و هغه مرسوای دا او کومشته یادوي دا په جون شې بل حمله سوي و د هنګو سره دلته په دغه دا یاد ولای چې ابو بکر کماندان چې کوم ده هغه مردا او خدغه نه بهرال چې څومره پورې مشته اطلاع ده دوی دا وایي چې دا په کورم علاقې شې سوي ده پاکستان په طرفه او دا افغانستان سره نه دي سوي
او پیر زبیر شاه صاحب په وروستیو کې د ډروم بریدونه یو بیا زیات سوي دي او هم دغه د کورمی پلاوته علت یې څه ده
نو ڈرون حملے بالکل زیات سوی دی اسپیشلی چې موږ وګورو چې کله نه صدر ټرمپ راغلی دا نو دا به پاکستان شننه پرون پر چکم حملے سوی دی هغه به ووی او کنن دا درې پکښه واچو نو لس پر حملے به سوی وی او دغه خبره دغه د اکثر ټرمپ حکومت تګلارې اناؤنس کړی و هغه شی مشت دا اندازه لگے دا چې کوم به تر هغه خلاف اپریشن دا چې کوم دا کاونټر ټیرریزم اپریشن وای هغه به دوی زیاتوي او په کاونټر ټیرریزم چونکه پاکستان ته دوی شیا فوجان نشی را لزلای نو واحد چې کوم طریقه دا هغه ډرون دا چې هغه ډرون ورزی او کسان ولی او په کورمه شی نن سبا په دې زیات سوی دی چې شمالي وزیرستان نه بعد چې کله ضرب اعظم وسو نو دلته سنکاران دا وای چې کوم حقانی شبکه دا کورمه ته لاړه منتقل سوا او په کورمش نه دوی ټول پلانینګ کوي افغانستان شي هغه کوي عملیات کوي دغه نه علاوه چې موږ کورمه ته وګورو کورمه د افغانستان درې صوبو سره بننګرهار او پکتیا او د خوست سره د پوله لري نو پکتیا او خوست شي حقانی شبکه اوره هنده مضبوطه ده او په دغه علاقو شي ها او بل نږدې مثال به زه د ورکه چې ابله ورځ چې کوم کناډایی او امریکا کسان چې راخوشې سوي دي طالبانو لاسا هغوی هم وایي چې په کور مې په لاره راغلي او په کوهاټ شې داسې تبادله سوي وا نو مقصد دا ده چې کورم اوس یو بل داسې ځای دی وزیرستان نه بعد چې چیرې ډرون حملې زیاتې سوي دي هغه ځای ده چې چیرې حقانی شبکه ډېره مضبوطه ده او موږ اندازه دا ده چې را روان وخت شی به کورمې شی به دا حملې مزید هم زیاتېږي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځم پام ساتي
ډیره مننه
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو کتونکو د دیوا دغه خبرونه تاسو د دیوا په فیسبوک باندې VOA دیوا او د دیوا په ویب سټ www.voadivaradio.com باندې هم لیدئ شئ اوریدئ شئ په امرا ګرځو تاسو وسیو بل رپورت اړخته ایوی محکمې د امریکا په نیویارک کې په 14 تورن کس په عمری بند سزا باندې محکوم کړی دی احمد خان رحیمی چې اصلي وطن یې افغانستان دی او د کلونو راهسې د امریکا په نیوجرسي ایالت کې ژوند کوي د تیر کال په ستمبر میاشت کې د نیویارک په ښار کې د 214 په کولو تورن شو نور تفصیل په دې ریپورت کې
د نیویارک په مرکزی ښار منهټن کې محکمې خپل حکم د 29 کلن احمد خان رحمی د 29 محاکمې کې د اړوند معلوماتو او تحقیق وروسته صادر کو.
احمد خان رحمی
د 2014 کال د سپتمبر په 12 نیټه احمد خان رحمی زمونږ پر هواد او ارزښتونو برید وکړ. د دایښ او القاعده تر اغیز لاندې راغلی رحمی بمونه جوړ او د منهاتن ښار په چلسی ناحیه او نیوجرسی کې په دې هیله وچول چې ډېر بېګناه خلک ووژني. د رحمی د دې جنایت او کرکې په مقابل کې قاطع او واضح حکم کیږي. د هغه له بریدونو یو کال وروسته رحمی نن حاضر دی او د خپلو جرمونو او ترهګر عمل په خاطر د آزادې او عادلانه محکمې د قضایه پلایو په ټولو اکثریت ورته حکم صادریږي. هغه دلته حاضر دی او د عمر بند حکمی سزا به تیروي.
رحمی د اسنادو د مخې په افغانستان کې زیږیدل او په نیوجرسي ایالت کې اوسېدو. پر هغه د ډلیزه وژنې د وسلې کارولو او په عامه ځایونو کې د بمی چاودنې تورونه لګیدلې دي او کېدلی شي تر ټولو سخته سزا یې ټول عمر په بند کې تیرولي. رحمی تیر کال سپتمبر کې د نیویارک په 2 سرکونو کې بمی چاودنې وکړې چې 13 کسان پکې زخمیان شو.
هغه د دایښ او القاعده په څیر ډلو لخوا د غلطو عقایدو تر تاثیر لاندې راغلی وو او داسې انګیرل چې په یو ناسم تفسیر د بېګنا انسانانو وژنه سم کار دی. داسې تفسیر چې هغه په خپله پرې علم نه لري.
څارنوالان وایي رحمی خپل ځان د امریکایانو پر ضد مجاهد ګڼي او د دایښ او القاعده ډلو تر تاثیر لاندې راغلی وو چې تیر کال یې په نیویارک او نیوجرسي کې بریدونه وکړل. د رحمی مدافع وکیل وی رحمی به استیناف طلب شي. د عمر بند سزا پیل د راتلونکي کال جنوري میاشتې 13 ټاکل شوې ده.
دا بالکل ښکاره ده چې دا ښار تر بریدونو لاندې دی. مهمه دا ده چې زه د عامو خلکو د همکارۍ څخه مننه وکړم چې تیر کال د پیښې په وخت کې خلکو همکاري پیل کړه.
احمد خان رحمی 29 کلن دی، د امریکا تابعیت لري او وایي چې په افغانستان کې زیږیدلی دی. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، خبری خپرونه را دوام لري. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/voadiva. او اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان حکومت قبایلي سیمو ته د پېښور د عالی محکمې یا د های کورټ د واک غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل حمید الله په دې رپورټ کې راکوي.
زه جی ارشد علی نوشیر، ویډیو کې دلته پېښور های کورټ کې وکالت کوم. جی سومره چې زما تجزیه ده او سومره چې ما انالیسس کړی ده دی جی دی کې دی جی چې په فاټا ٹرائبل ایریا کې چې سومره کیسز کیږي آئے کې دا سومره خلک دي هغه ډیر په دغه سره ٹریټ کیږي، ځکه چې هغه شان رائټس، هغه شان جسٹس، هغه شان دغه ځکه نشي ملای دي چې هلته وګوره اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ دی یا پولیټیکل ایجنٹ، دے آر ایگزیکٹو آفیسرس. آئی د جوډیشری دغه نه بالکل خبر نه دي چیرې دې کې سدي سنې دي. ایون ایسا خپل ایف سی آر کتاب هغې نم نه خبر چې دې کې سیکشن اپلاسی دي، د دې مطابق څنګه موږ قانون یا کیسز یا ٹرائل څنګه ہینڈل کو اوچلو آئی نم نه خبر. دغه شان ډایرک په ډایرک دی لکه دا لایک اینیمل دی ٹریٹ کیږي او دې د سکه سما سر ریلیف هغه شان نه ملاویږي. دا های کورٹ دا سی یو اداره چې دې کې بدا ټول اے پی اے پی اے دا ټول دین علاوه نور ادارې چې کم دي هلته کې سرکاری ادارې دي پای کې سم آل آفیسر دی حکومت دی دغه دای تپوس کول شي وغه د های کورټ په دې جورزیکشن سره به ای ټول صحیح لاین باندې وو چلیږي. ای ته به قانون پته لګي چې قانون څنګه اپلیکیبل دلته کې دای مطابق څه کول دي، کیسه څنګه انټرټین کول دي، څنګه چلول دي. ولې چې الته کې ای پی ایس اف اډر کې هغه نه خلاف بیا کمشنر ته اپیل کړي، هغه هغه کمشنر نه بعد بیا فاټ ریبینل ته اپیل کړي، نو موږ چې فاټ ریبینل نه بعد دای خلاف دي بیا های کورټ تراشه او های کورټ کې پراپرلی داغه انالیسس وکړي د دغه کیس چې آیا دې کې د تریلیب ملاوي دي شي یا نشي، آیا جسټس ډیلیور کړي دي شي یا نشي. دا د های کورټ نه علاوه نور ماته داسې ادارو کې اس قسمه صدغه نه کاری.
یو بل چې حکومت جوړ کړی دی هغه ته وی د های کورټ او د سپریم کورټ اختیار قبایلی علاقو ته د غزولو بل، هغه بل اول طریقه دا ده چې بل جوړ شي نو هغه بل چې کوم دی قائمه کمیټې ته لاړ شي چې کمیټې هغه وګوري په پنځه شپږ کسان وي پکې اووه کسان وي پکې لا سکتی لا منسٹر وته راشي او په هغه بحث وشي په دې کمیټې کې چې دې کې کمی خامې دي کمی خبرې دي. نو چې کم بل هغوی ته وړاندې شو نو په هغه کې یو خامی هغوی دا وسته چې د اسلام آباد های کورټ مخکې لیکلی وو چې د اسلام آباد های کورټ او د سپریم کورټ اختیار به وي، نو هغه د اسلام آباد های کورټ اختیار ته وستو او وی لیکل چې د سپریم کورټ او د پېښور های کورټ اختیار به فاټا ته غزول شي. نو بیا طریقه دا وی چې دا بل بیا پارلیمنت ته لاړ شي، په پارلیمنت کې په دې باندې پخپل وار بحث وشي، څوک په حق کې خبرې وکړي، څوک په مخالفت کې وکړي، څوک پکې تجویزونه ترمیمونه دا هر څوک دا غینې پس چې دا پاس شي په ساده اکثریت سره، نو د دینه د قومي اسمبلی نه پاس شوی بل ورته وي چې دا جوړ شي، بیا دا لاړ شي سینټ ته او په سینټ کې بیا په ساده اکثریت پاس کیږي چې دا پاس شي. دا غینې پس صدر صاحب چې کوم دي د آئین مطابق په هغه دستخط وکړي چې هغه دستخط وکړي او چې نوټیفیکیشن دی جاری شي، اغه نوټیفیکیشن چې جاری شنو دینه قانون جوړ شي او دا موثر شي.
او کدا کله موثر کیږي او عملي کیږي نو بیا دا د فاټا د ولست لپاره دی عام قبایلی وګړي لپاره دا سمانه لري اغه سسر تر دي
دوی څه ډېرې خبرې دي کنه چې اوس د ایف سی آر خلاف چې مونږ پیلو کو نو فلحال په های کورټ سپریم کورټ په آئین کې دا لیکلي دي چې های کورټ او سپریم کورټ اختیار نه لري چې دا بل پاس شي موثر شي او لاګو شي. دا غینه پسته با کا څوک اونې ویشي نو سړی به های کورټ ته راتلی شي، که بیا داغه د بنیادی حقوقو خلاف ورزی وشي نو سپریم کورټ سره اختیار شته د یو سل سلورم اتیایم درې زمینی آرټیکل دریم لاندې چې هلته د چا د بنیادی حقوقو خلاف ورزی وشي نو هلته یو درخواست چې ولیږي نو سپریم کورټ په هغې نوټس اخلي او تپوس کوي چې د دې سړي دا بنیادی حق ولې دغه شوی دی. دغسې چې دا لاړ شي نو بیا به ورپسې دام لازمه خبره شي چې د دې نه لاندې کوم عدالتونه دي آ د اف سی آر عدالتونه بیا نشي پاتې کېدی هغوی کې به هم بدلون راځي لکه څنګه په دې نور ملک دا عدالتونه دي دغسې به وي نو بیا به ستا د اپیل حق هم های کورټ او سپریم کورټ ته درته میلو شي قبایلو ته به دا حق هم میلو شي.
ملک بادر شاه اتمن خیل باجوړی جنسی سره تعلق ساتم لکه زمونږ مشرانو مخکې وې چې را قبایلو ته د های کورټ او د سپریم کورټ اجازت ته ورکړی شي نو ټولو نه مخکې زه دا وایم چې په قبایلو کې لور کورټ نشته د قانون مطابق نو د اخو به د قانون پر لار باندې ځي های کورټ او سپریم کورټ ته نو هلته چې قانون نشته نو څنګه دی د های کورټ او سپریم کورټ ته ځي لاول د قانون مطابق هلته لور کورټ او سپریم کورټ جوړول پکار دي هلته خو جرګه سیستم دی. دویم دا چې قبایل دومره جوګن نه دي دا غوی مالی استطاعت نشته چې هغه سپریم کورټ او های کورټ ته لاړ شي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی امر کړی دی چې مومند ډیم او بھاشا ډیم باندې د زر تر زره کار شروع کړی شي. مومند ډیم که چرته په وخت باندې مکمل شو نو د دې د لاسه 950 میگا واټ بجلی پیدا کېدی شي او په زرګونو اکړه ځمکې ته د علاقې اوبه رسیدی شي چې زمیندارانو ته په ګټه رسی. خو د علاقې خلک وایي چې دغه شانتي لوزونه حکومتونو مخکې هم کړی دي. یو تقریبا 15 کاله مخکې د مومندو ډیم د پاره منځوري ورکړی شوی و او په کاغذونو کې وسه پورې دغه ډیم مکمل شوی هم دی. تفصیل په اورو د ډیوه خبریال ارشد مومند.
د ریډیو پاکستان خبر تر مخه وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي چې مومند ډیم او دی امیر بشا ډیم جوړولو د پاره د تیز ګامونه پورته کړل شي. شاهد حقان عباسی ویلي په ملک کې د اوبو او بجلی کمی پوره کولو د پاره دا مهمه منسوبې دي. د وابډا وب پاڼې تر مخه کال 2012 کې د مومند ډیم جوړولو د پاره ټینډر شوه چې د کال 2014 پورې به پرې کار سرته رسول کیږي. خو لا تر اوسه په دغه ډیم هیڅ قسمه کار نه دی پیل شوی. ځی خلک وایي د وزیر اعظم دغه بیان هرکلی کوي او مومند ډیم جوړېدو سره به په سیمه کې د اوبو او بجلی کمی پوره کېدو تر څنګ د روزګار مواقع هم پیدا شي.
دغه چې په خو شاته ورته د دې ډیم نه چې بره کمی علاقې دي نو هغه د خو خاورا زمکړه خصوصا کې وبنه شته د یو خو دغه لیول چک شي. دویم دا چې د روزګار اپورتونټی به ډیره زیاته ملو شي. دغه چې د بیروزګار اشاره په مومند جنسای کې یې چې هغې زیاته ده یعنی په مومند جنسای کې په سلو کې 15 کسان پر روزګار دي او د دې بیروزګارۍ په نتیجه کې به نورې سماجي مسلې پیدا کیږي.
مومند ډیم د 230 میگا واټه بجلی جوړولو توان لري. 15,000 او سل اکړه ځمکه به ترې اوی کیږي او د چارسدی او نوخار سیمې به د رئیس سوات کې راتلونکي سیلابونو نه بچ کیږي. د قومي وطن پارټۍ مرکزی مشر سکندر شیرپا وای مومند ډیم جوړېدو باندې بیا بیا کار ځنډېدل د اندېښنې خبره ده. خدا ور خوشبینه دي چې حکومت پرې سنجیده ګامونه پورته کړي.
زمونږ په صوبه کې چې اهم ځای منصوبه نه شروع شوی په وابلې په حوالې سره او دغه شانتي زمونږ چې کوم اگزیستینګ انفراستراکچر دی د ګریډ سټیشنز او دغه پای کې هغه شانتي انوستمنټ نه دی شوی نو مونږ دا ګڼو چې دا بعض عناصرو نه غوښتل او دا به ډېره خوشحالي خبرې چې په دې باندې کار شروع شي.
د ریډیو پاکستان لخوا جاري شوي بیان کې په ډیم د کار شروع کولو نیټه او ایښودل شوي پیسو په اړه سندي ویل شوي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سه هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي مختار خلیل.
د کینیډي یو استوګن جوشوا وایي سره د خپل خدي کیټلان کولمن 15 کال وړاندې افغان طالبانو د افغانستان نه تښتولي وو او په تیره چهارشنبه د پاکستان د فوج په یو کار روایه کې د قرب ایجنسی په یو ځای کې د روان موټر نه ونیول شول. د دې خدي خاوند د طالبانو په قید کې درې بچي هم پیدا شوي دي. دغه کورنۍ اوس کینیډي ته رسیدلې ده. نن د برتانیې ګارډین اخبار د کینیډي د دغه خاندان او په خصوصي توګه کینیډا کې د دوی د ماشومان د نوی جون په حق لا د جوشوا بوایل د یبه مرکې په بنیاد یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. جوشوا بوایل وایي چې د دې بچی تر کلونو کلونو پورې د ځمکې لاندې یو غار کې د اوسېدو له سبب اوس کینیډا کې ډاګیتا او د نور رڼا ته پراوتو او د غیر چاپیره ماحول په کتو ډیر حیران دي. خو د دوی ویره لا تر اوسه پورې نه ده تلې. ګارډین لیکي چې جوشوا بوایل او د خزي د واده نه پس خپلو کې سلا کړی و چې لک تر لګه دولس بچی وروړي. خو چې کله دوی طالبانو اونیول نو تر ډیره وخت پورې تن خپل ټولی منسوبې هیروي. اخر خزي او خاوند دواړو سلا وکا چې د طالبانو په قید کې د ماشومان وروړو په خپل منسوبه عمل جاری وساتي او دا شان دوی د طالبانو په قید کې د دریو ماشومان مور پلار شول. هر کله چې سلورما یو ماشومه د پیدا کېدو نه پس مړ شو د دې ماشومې د مرګ تور جوشوا بوایل په طالبانو لګی. خو طالبان وایي چې د ضروري طبي اسانو د نش له سببه دغه نوی پیدا شوی ماشومه اون پایدا. ګارډین اخبار اسوسییټډ پریس ته د جوشوا بوایل د لیګلی یو ایمیل ذکر هم کړی دی په کوم کې چې د لیکلی دی چې طالبانو به د دوی د ساتلو ځایونه بدلول را بدلول. کله کله به زه او خزه د یو بل نه جدا هم ساتلو او وال ټکول به هم را سره کول. د افغانستان ته د تلو د خپل غرض بیانولو په موقع وی چې دوی خزه خاون د افغانستان په یو لری پرته سیمه کې د دنیا د ټولو نه د زیاتو بیغوره ساتلې شو خلکو د لاس امداد د پاره تلی وو. دغه سیمه د طالبانو په قبضه کې و او تر دغه وخت پورې د دغه بیغوره ساتلې شو خلکو د کرم سمولو د پاره یو ان جی او یا یو امدادي کارکون هم د غزېتا نو رسیدلې. ګارډین اخبار د جوشوا بوایل د سخر یو بیان هم نقل کړی دی په کوم کې چې د جوشوا بوایل د خپل امیدواری لور افغانستان ته په بوتلو سخت ملامت کړی دی. د جوشوا بوایل د سخر د ملامتی او د خفګانی بیان سره سم خلکو ته اوس د جوشوا بوایل د کردار دا اړخ هم رایاد شوه دی چې د سو وخت وړاندې د کینیډي د یو استوګن عمر قادر خور سره هم واده کړی وو. څوک چې په تنکی عمر کې افغانستان کې د القاعده والو د یو کور ننیولې شوی وو او تر لسو کالو پورې په ګوانټانامو کې بندیوان ساتلې شوی وو. خو جوشوا بوایل دا ټول خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې زه یو بې ضرره انسانیم او څوک چې ما د نږدې نه پیژني هغوی ته به زما خلاف دا ټولې خبرې خندنه ښکاري. د زیاته کا حقانیانو چې زما خزه امیدواره اولیده نو موږ دواړه په دې سبب اتختولو چې دا غوی په خیال امریکانیان به د امیدواری امریکنۍ خزه په سر ډیر زر د بونګي لوی رقم ورکی ځکه چې امریکانیان به د یوې امریکنۍ خزه د افغانستان په خاور ماشوم روړل چری هم خوښ نکی. خو ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې طالبان
طالبانو د جوشوا بوایل د خزی د عزت اخستو او د دوی د یو ماشومی د وجلو ټول تورونه دروغ بلل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو تردیدی بیان کې ویلی دي چې د جوشوا بوایل د یوې ماشومی د زیږیدو په وخت د طبي اسانو د نش له سببه د خزی زیان وکړو او دا شان ماشومه قدرتی طور مړ شو. طالبان د جوشوا بوایل د خزی د عزت اخستونه هم انکار کوي.
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ VOA ڈیوا, فیس بک VOA ڈیوا.
د وایس اف امریکا ډیو د ابوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان هزاره ټولنه وای چې ریاستی ادارې او د بلوچستان حکومت د دوی په تحفظ کې ناکامه شوې دي. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې تیر د ګل پورز په هسپتال کې شوې دی او برید از خود نوټیس په حواله سره د مقدمه اورونه کېده او هم په دغه موقع باندې هزاره ډیموکراتیک ګوند په خواست سپریم کورټ د بلوچستان حکومت نه هزاره خلکو د ژوندونو تراپی خطرونو او په دې اړه د حکومتي ګامونو په حق لاس پیناوي غوښته ده. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه.
هزاره رورولې سره تعلق لرونکي سماجی کارمند فاطمه آصف د سترې محکمې د غپریکړې ته عکس العمل کې وای چې په کوټه کې میشته د دوی خلکو جون په عذاب کې دی او سو کې هم تپوس نه کوي.
ہمارا اعتماد سیکیورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے.
دا وای چی پتیرو اتل سکالو کی دونیم زرا نزیات ہزارر اور ولے خلق دا طرح گرے پا پیخو کی وجلی شوی دی او دا زرگونو پا شمیرہ کی دا پاکستان سخ پتیخ تا کولو مجبور شوی دی. فاطمہ آصف تورو لگولو چی ریاستی داری دوی تا تحفظ ور کولو کی پا مکمل توگا ناکام دی او دې زیات کله چې زمونږ باور به پر ریاستی دارو ال پیدا کیږي چې زمونږ د خلکو د وجنې لړۍ ودرېږي. ښکار دی وی چې هزاره رور ولې خلک د شیعه مسلک منون کې دي او پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی لشکره جنگوی نومې توندرا وډله او داعش په دوی باندې د حملو پړه په غاړه اخلي. بل خو د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ د حکومت لخوا هزارو ولې د تحفظ لپاره د کوټلې ګامونو پورته کولو په خلی کوي خو ور سره دا هم منی چې د دوی د هدفي وجنو لړۍ دوام لري.
ټاپ ټارګټ جس کوم سمجھتے وو عام آدمی بیچارہ جب کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ ٹریول کر رہا ہوتا تو یہ باتیں ہیں. اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم کر رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں. جو جو انفارمیشن آتی ہیں ظاہر ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں.
دے دعوی کوي چې د حکومتي ګامونو له کبله کوټه کې میشته هزارو ولی تر ډیر حده پورې د ترهګر حملو نه محفوظه کړې شوې ده او دغه شان ایران ته تلونکي د دوی قافلو ته هم تحفظ ورکول کیږي. خوانوار الحق کاکړ دا اومنله چې د هزارو ورولې خلک اکثر لا د هدفي وجنو ښکار کیږي او وی ویل چې د دې د مخنیوي لپاره فوزی عملیات دوام لري. د کوټه هسپتال تر هغه برید از خود اوریدنې په محل سپریم کورټ یو ځل بیا د دغه پیښې پلټونو لپاره جوړ جسټس قاضي فایز عیسا کمیشن رپورٹ عملی کولو ټینګار کړی دی او دا هم په ګوته کړی دی چې دغه رپورٹ به د دې کیس فیصلې برخه جوړولی شي. او د اوریدنې کې موجود د بلوچستان بار کونسل غړي منیر احمد کاکړ وایي چې د جسټس فایز عیسا کمیشن رپورٹ عملی کولو نه علاوه د تر هغه مخه نیول ناممکن دی.
چې تاسو موږ د 8 اگست په واقعي کې کده قاضي صاحب کم قاضي پایز صاحب جسټس قاضي پایز صاحب چې کوم کمیشن جوړ شوی ولا کمیشن چې کوم ریکمنډیشنز دي یا دغه چې کوم پوینټس دي کپر هغه باندې ګورنمنت سنسیرلی یو عمل درآمد په خاص کر فیډرل ګورنمنت چونکه بده کې د پروفیشنل ګورنمنت له اته هم څنګه خپل یو پازیټیو رول ادا کړي. فیډرل ګورنمنت چې کوم سبجیکټ دي خاص کر د نیکټا په والا باندې د انټیریئر منیسټری په والا باندې ځانور شیان په والا باندې کپراغه باندې په سنسیر طریقه باندې عمل درآمد وکړي
تیر کال د اگست په میاشت کې کوټه هسپتال خونړې تر هغه حمله کې سلور او یا نه زیات تنان مړو چې پکې اکثریت د مقامی وکیلانو او جسټس قاضی فایزی سا کمیشن په خپل رپورٹ کې د غبریت په سر د ریاستي او حکومتي ادارو ناکامۍ په ګوته کړې وي او رپورٹ کې د هغه وخت د داخله چارو مرکزی وزیر د یو لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې مشر سره ملاقات د حکومت لخوا د تر هغه په ضد ملي تګلارې د کامیابۍ په داو سوالیه نشان ګرځولې شوې وو. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قطر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او سمزو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان له کاربندیز او احتجاجونو وروسته هلته حکومت د دوی په معاشونو کې زیاتوالی کړی دی، خو په چمن کې اوس هم ځایي خلک وایي چې کلیوالو برخو ته ځوان ډاکټران نه ځي. تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان ایالت په ځلی مرکزی اسپیتالونو کې اوس هم د حکومتي اقداماتو برسیر د ډاکټرانو موجودګي نه لیدل کیږي. یوازې دوه درې ډاکټران موجود وي چې هغه مریضان ګوري، خو د شاوخوا اطرافو په اسپیتالونو کې خو دغه یو دوه ډاکټران هم موجود نه وي. په دغه ځلی مرکزی اسپیتالونو کې د چمن مرکزی دولتي اسپیتال هم شامل دی چې په 15 ډاکټرانو کې یوازې 6000 وي. د اسپیتال کای مقام ایم ایس ډاکټر اختر رودی وای
کوم مطالبې چې وي چې زموږ تنخواه کمه ده، تنخواه مور بڑا وکړه، مطلب اوس د یو سپیشلیست تنخواه 100000 اضافي تنخواه ورکه، یعنی که مطلب مخکې د تنخواه 150000 و اوس 250000 سو، او د میډیکل افسر تنخواه مخکې 100000 روپی و اوس یې 150000. هغه صرف د دې لپاره چې د دې خوار غریب زوپل سوي مریضان د لیر ځای سره راځي د دې خدمت وکي او په سرکاري سطح باندې وکي.
خو دغه سهولیات ورکولو باوجود ډاکټران خپل ذمہواري تر سره کولو څخه کاسر دي او خپل ځان ځان کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
او مرکبه زانت یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت له طرفه د کالج د استادانو حیثیت د سرکاري ملازمینو په ځای د پرایویټ سیکټر ملازمینو ته اړولو په معاملې باندې د کالج استادانو د ډیر وخت نه احتجاج شروع کړی دی او هغوی د کلاسونو بایکاټ هم کړی وو. په دې وجه باندې د کالج تلونکي د طالب علمانو سبقونه هم ډیر زیات متاثر شوي او بیا هغوی هم په نتیجه کې احتجاج ته پاره راووتل او غوښتل چې دا غوي سبقونه دي بیا نه شروع کړی شي، کالج ته دي استادان بیا نه راوستل شي. وس هم په دغه معاملې باندې دغه احتجاجونو سلسله روانه ده. تر کومه حد پورې به روانې، څه نتیجې راوتې دي یا به راوځي، په دې موضوع باندې ریاض حسین به تاسو ته تفصیل درکړي.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو کالجونو کې د پروفیسرانو او استادانو کاربندیز نن په اتمه ورځ هم دوام لري، چې له وجې په ثوابې ضلع کې طالب علمانو د صوبایي حکومت او هړتال په ضد احتجاجونه کړي دي. دوی په ثوابې ضلع کې د ښار دننه امن چوک بند کړی و، بینرونه او کتبې اوچتې کړي وې چې ورباندې د تعلیم په حق کې نارې درج وې. دوی د حکومت په ضد هم نارې وهلې. دوی غوښتنې کولې چې صوبایي حکومت دې د پروفیسرانو او استادانو مسلې حل کړي چې د هغوی تعلیم مخ وړاندې لاړ شي. په خیبر پښتونخوا کې د طالب علمانو د تنظیم مشر سجاد خان وایي که صوبایي حکومت د پروفیسرانو مطالبې نه مني خو په طالب علمانو باندې دې رحم وکړي.
نو زه په افسوس سره دا خبر وکړم چې موجوده حکومت په الفاظو کې خو هغوی کامیاب دي چې د الفاظو دعوی تر نن وخته پورې کوي، خو عملي شکل کې د تعلیم هغه ایمرجنسي چې کوم نفاذ دی نو هغه څه ونشه. سټوډنټ هغه وزاره د بل طرف ته دام ګرم نه دي. د اساتذه کرام چې کوم دي، پروفیسران چې کوم دي، دوی ته هم حق ملاوی. نو هغه زور چې کوم بیا ټیچران دي نو هغه د خپل سټوډنټان نو باسي دي، خو خپل حق غواړي، خو شاتم قتل غواړي چې د دومره قیمتي ټایم د طالب علمانو چې کوم ضایع کیږي. حکومت که په دغه ټیچرانو باندې رحم نه کوي نو په دې طالب علمانو باندې رحم کوي.
نن په اتم ورځ د کالج د استادانو کاربندیز جاری دي او په صوبه کې کالجونو ته تالی لګولې شوې دي. په کالجونو کې د طالب علمانو کلاسونه نه لګي او استادانو او پروفیسرانو د اسلام آباد ښار بنیګاله ته تګ کړی دی. د دوی وینا ده چې د هغوی کاربندیز به تر هغه وخته پورې جاری وي تر کومه چې صوبایي حکومت د هغوی مطالبې نوي حل کړي. په مردان ضلع کې د پروفیسرانو د بورډ غړي اسیسټنټ پروفیسر حسن الرحمان وایي د صوبایي حکومت سره اختیار نشته چې د صوبې د استادانو مسلې حل کړي، او هغوی مجبور دي چې د عمران خان د کور په وړاندې پرلتونه وغځوي.
زمونږ تقریبا یو هفته وشوه چې زمونږ احتجاج دی، هر قسم تعلیمي سرګرمۍ چې ده نو هغه معطل دي. د حکومت تر طرفه زمونږ سره تشه هټ درمي ده، هیڅ قسم سره مذاکراتو پیشکش نه دی شوی. صرف مذاکرات پیشکش کوم نو هغه ریسپانسیبل کس نه چې چا سره لکه مینډیټ یا مطالبه حل کولی شي یا یقینداني ورکولی شي. نو باغې وجه مونږ مجبور شو چې هغه د عمران خان دغه نه بغیر چې دی نو هیڅ هم نشي کولی. دلته بې بس چې وزیر اعلی دی او منسټر خو زمونږ شته دی نه د هایر ایجوکیشن، دا به جاري بالکل زمونږ د مطالبو د منلو پورې به جاري.
د تیرې اونۍ راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د کالجونو دننه د زده کړې کار ودرېدلی دی، او په صوبه کې 220 کالجونو دننه په لکونو ماشومانو مستقبل ته هم خطرې راوړاندې کی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دوی قدر منه اوریدونکو، یو بل په زړه پورې رپورټ ولوري ته ساسو پام راګرځو چې د پرون د رایسې په ټولنیزو مطبوعاتو په خاصه توګه په ټویټر باندې د می ټو د هشټیګ ډیر زیات مشهور شوی دی او ډیرو مطبوعاتو ورباندې بیا لیکنې هم کړې دي. د می ټو تر هشټیګ لاندې هغه ښځو او نجونو خپلې خاطرې شریکې کړې دي چې د کار په مهال یا په ټولنه کې د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. تفصیل ورباندې په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په ګډون په نړیواله کچا د جنسي زور زیاتې ښکار مېرمنې په سوشل میډیا د هیشټیګ میټو په نامه خپل احساسات شریکوي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ هم د هیشټیګ میټو د لارې په خپل ټویټر لیکلی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ورته جنسي پیغامونه ورستولي وو، او کله چې دغه پیغامونه ښکاره شول نو هغه پلویانو ته په هغې د تیزابو شیندلو امر وکړو. په ټویټر د هیشټیګ میټو په نوم بحث امریکنۍ اداکارې الیسا ملینو د اتوار پورس پیل کړی وو. هغې غوښتل چې د ښځو سره جنسي زورونو ته د خلکو پام ورواړوي. الیسا ملینو دا بحث ځکه پیل کړو چې د امریکې د فلمی صنعت مشهور ډایرکټر هاروی واینسټین خلاف ګڼ شمېر مېرمنو د جنسي تیری او زورونې الزامات ولګول. د دغه الزاماتو په سر هغه د اکیډمي آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنسز نومې تنظیم نه وویستل شو. یاد اکیډمي د امریکې د فلمی صنعت لوی تنظیم دی چې غړي یې د فلمونو هدایتکاران او فلم سازان وي. د الیسا ملینو د می ټو هیشټیګ په جواب کې د زرګونو په شمېره کې زنانو په جنسي توګه د زورول کېدو کیسې شریکې کړې. د پاکستان د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټکټ د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالۍ هم د هیشټیګ می ټو د لاندې بحث کې برخه اخستې او خپله کیسه یې شریکه کړې ده. په خپل ټویټر پیغام کې عائشہ ګلالی لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګوند کې دننه زنانه په جنسي توګه زورولې دي، خو په دې اړه تحقیقاتو ته ځان نه وړاندې کوي. میرمن ګلالی د اگست په میاشت کې د عمران خان خلاف د جنسیت زیاتې الزامات ولګول. عمران خان او د هغه ګوند د عائشہ ګلالی الزامات ردوي. د امریکای فلمی هدایتکار هاروی واینستین پر ضد د جنسی تیرو تور لگونکو کې یو پخوانی هنرمند لویزیت گایس هم شامل ده.
لویزیت گایس د واینستین سره د یو ملاقات ذکر کوي او وایي د لیدو په وخت یې زړه درزیدو، په خیره کې ترې لاس را خلاص کړو او د دروازې په لوري روانه شوه. هغه وایي واینستین ورته وویل چې درې فلمونه به ورته ورکړي او د هغې د فلمی کیسی منظوري به هم ورکړي کچری هغه یوازې د هغه د خود لزته فعل وګوري.
د واینستین ترجمان دا خبر رد کړې چې زنانه یې په جنسی توګه زورولې دي. هغه ویلي واینستین د رضا بغیر زنانو سره جنسی تعلق نه دی ساتلې. میرمن ملیسا واینستین د وومن ان هالیوډ په نوم د بلاګ لیکواله ده او وایي د ډېر وخت راهسې په هالیوډ کې د سړو او په خصوصي توګه د سپین پوستکو سړو اجاره داری ده، خو اوس په کار ده چې زنانو ته هم د واک اختیار درجه ورکړي شي، د هر چا آواز واورېدل شي او په کار ده چې په بیانیه کې د هر چا غږ شامل وي. او همدا بیانیه ده چې اوس د می ټو په دوه ټکو کې په نړۍ او په انټرنیټ اورېدل کیږي.
په نړۍ کې خزو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی، خپل احساسات بیانوي د می ټو د هیش ټیګ د لارې. وس تاسو بوزو افغانستان ته. د افغانستان په قندهار کې د یوې کورنۍ قصه تاسو ته وړاندې کوو چې په نشو باندې اخته شوې ده، د کمو کمو مسلو سره کړاوونو سره مخ ده. په دغه ریپورت کې ورته غوښ شي.
دا د کندهار ښار په لویدیځ څنډه میربازار کې په یو وروسته پاتې سیمه کې د احمد الله کورنۍ ده. د دې کورنۍ خاوند په نشي تو کوروج دی او کورنۍ په بسرپرستی کې ژوند تیری. د کورنۍ غړي له کډاوونو څخه د ډک ژوند کیسه کوي او نشي تو کې د خپل سنزو اصلي عامل یادي.
مام دې خپل چې نه وای نشي نه وای زما به شه گزاره وای زما به شه ژوند وای. چې د مثال یو څه پیدا کې خپل د خپل نشو لارسي چې د نشانه کوله هغه په دا کور کې پچېدلې په دا کور کې به مصرف یادلې. ما ودایال بس به ما ودایال خورکه پر سیدل دخ کېدل نو.
دا میرمن زیاتی چې خاوندې معتاد دی او دا زیاته هڅه پر دې کوي چې خپل بچانو ته سالم مسؤلیت پیدا کړي او د پلار په برخلیک اخته نسی. نو موړې وایي چې خاوندې د نشي توکو په لټه کې خپل ټول ژوند له کوره بهر تیری او دا د خپل ماشومانو روزنه کوي.
چې اوس خدای پاک د مثال د خکړې وسم کړي دا یالونه په میدغه په مدرسې به سبقان به پر یو کې سبب برابر وي سبقان به ویلې. اوس مثال زپږ کښنیانو باندې ډېر زیریږم ډېر په زکلیږم.
له تعلیم او زده کړو څخه پاته دغه ماشومان ستري هیلې لري، خو بې سرپرستۍ اړکړي چې په کم عمر کې کار وکړي او خپل لومړنۍ اړتیاوې ور باندې پوره کړي.
ما پلار نشي نه وای بل نه وای ما به اوس مکتب ویلی خپل درسونه به مې ویلی خپل سبقان به مې زده. نو چې اوس ما پلار نشي موږ غواړو چې کار وکړو دا کور ته دغه یو پیسې څه راوړو دا کور د دغه مؤمنان څه په دغه کړو. اوس زه ډېر زیریږم ما غځان زول مزه مکتب زه نه ځم دایم په مسترخانه کې اخته.
د نشي توکو له کبله دغه بې سرپرسته کورنۍ له نورو غواړي چې له نشي توکو څخه لرې واوسي او د مخدره موادو د تاوان ټول اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د نشي توکو پر ضد مبارزې ریاست یې شمېر په اټکلیز ډول تر 200 زره زیات ګڼي چې لویه برخه کسان یې د کورنۍ مشران دي.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو واوریدله او اوس هم وخت سوی دی د خبرونه پایته رسیدو له دې ورسره تاسو خبرونه اوری جی و ډاکټر کوربه بوی ارباب محمود علی کولای سي هم په دغه خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 00120220503 او 03 بل شمیره ده 0800005090 د سره ز نصیر احمد کاکړ سره د خپل همکاري سمینه احسان او پروډوسر بختور شاه اجازه غواړو تر بل خبرونه پوری د خدای په امان.